د عثمان کاکړ کورنۍ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د حکومت نورو مخالفه ګوندونو د نوموړي د مرګ په اړه شکونه څرګند کړي او ویلي دي چې کاکړ په خپل ژوند کې ویلي وو چې استخباراتي ادارې د مرګ خبرداری ورکوي. د پښتونخوا عوامي ملي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون د عثمان کاکړ د جنازې په مراسمو کې وویل چې هغه ورتل شوی دی. عثمان کاکړ تیره اونۍ په خپل کور کې له بېهوشه کېدو وروسته روغتون ته یوړل شو او د دوشنبې په ورځ یې ساه ورکړه. ډاکټرانو ویلي چې د سر کیڼې خوا یې ګزار خوړلی دی. نیوټنز ورځپاڼې د ایراني سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کرات ښار ته نږدې د ایران د اتومي انرژۍ پر مرکز برید د یوې کوچنۍ بې پیلوټې الوتکې په وسیله شوی دی. له دې راپور سره سم تر اوسه پورې په کرچ کې د ایران د سانتریفیژونو د ټکنالوژۍ پر شرکت د حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی. یوې خبري سرچینې نیویارک ټایمز ته ویلي چې بې پیلوټ الوتکې په کرج کې د ایران د اتومي انرژۍ د ادارې د ودانۍ له شاوخوا ځایونو برید کړی دی. ایراني رسنیو پرون د خپل هیواد په اتومي مرکز کې د ورانکارۍ خبر ورکړی و.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم. واشنگتن ته د افغانستان د جګپوري پلاوی پر سفر دلته بحث لرو. تمه ده چې افغان پلاوی د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. په افغان پلاوی کې ولسمشر اشرف غنی، د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب، یو شمېر نور جګپوري چارواکي شامل دي. د هیئت د چهارشنبې په ورځ د شپې ناوخته له کابله واشنگتن ته روان شو. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې طالبانو د افغانستان تر 50 ډېرې ولسوالۍ نیولې دي. په دې خبرونه کې به میلمانه یو یو تاسو ته معرفي کوم. کوم میلمانه چې په خبرونه کې را سره ملګری کیږي، تر اوسه پورې د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزی په خبرونه کې را سره ملګری شوی ده، او د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال ډاکټر اکرم خپلواک دوی ته شرغ لاستویم. لومړی به ورشم اغلی بارکزی ته. تاسو څه فکر کوئ چې له دې سفره څه تمه لري؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو قدرمن اوریدونکو ته، تاسو او ډاکټر صاحب ته. فکر کوم د افغانستان ولس دې سفر ته په یو مثبت سترګه ګوري، ځکه چې تمه او توقع هم دا ده چې کوم ټینګلي روابط د دواړو مسایلو په اړه د افغانستان په اړه باندې څه کوم دا رامنځته شي وو. دغه هر شی او حداقل بیرته د افغانستان سیاسي اعتبار په نړیوال ټولنه کې تعمیم شي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې زموږ د افغانستان پلاوي ته په کار ده پر کومه هغه مشترک منافع یا ګټې چې د افغانستان او امریکا په مابین کې دي په اړه باندې
دې ته به راشو چې پلاوی څه غواړي. مننه. دې ته به راشو وړاندې په خبرونه کې د ډاکټر صاحب خپلواک نظر به هم واخلم. تاسو دې سفر ته په څه سترګه ګوري؟ بله، د خپل واکس اپ ټلیفون همدا شیبه قطع شو. نو اغلی بارکزی وبخښئ چې تاسو خبرې مې قطع کړې وې، بیرته به ادامه ورکړو، خو په دې شکل باندې چې نه چې اول به په پایل کې دې تراشو. څه فکر کوئ چې آیا د دغه سفر بلنه واشنگتن ورکړې وو که نه؟ د افغانستان د دولت هم دا تقاضا و چې له امریکایي چارواکو سره له نږدې وګوري.
فکر کوم چې د افغانستان دولت هم دا توقع درلودله او ضرورت هم و. د دې ترڅنګ امریکا هم دغې بلنې ته د مشخص شرایطو په وړاندې کولو کې د چا خبره شین څراغ ورکړ. په دې زه پوهېږم چې متاسفانه په افغانستان کې سیاسي لاندریزه شدید دي، مګر کوم څه چې ډېر مهم دی افغانستان ته هغه دا دی چې حداقل د افغانستان سیاسیون باید هغه اجماع ته ورسیږي چې په هغه کې د افغانستان د بسیاینې لپاره او د افغانستان د سوکالی لپاره هلې ځلې وشي. هیرم نشي که چیرته دغه سفر چې په اصل کې ډېر سمبولیک بڼه لري خو په مفهوم او معنا کې په هغه وخت کې صورت یا ترسره کیږي چې د سولې خبرې اترې هم شته، جنګ هم شته، طالبان هم ډېر امریکایی حمایت ترلاسه کړی او نور هیوادونه د روسیې، ایران، پاکستان، چین تر څنګ د ځینې نور اروپایي هیوادونو حمایت هم ترلاسه کړی. نو دا سفر خامخا مهم دی، د چیلنجونو نه به ډک وي.
بله مننه وبخښه. ښاغلی خپلواک بیرته را سره ملګری شو په خبرونه کې. خپلواک سره بیا هم شراغلی، څه فکر کوي تاسو له دې سفره، د افغان پلاوی د واشنگتن له سفره څه تمه لري؟
مننه مشه بر څه تاسو ته ورودونکو ته برګوي سيته ټول ته سلامونه. بیل شک چې د افغانستان په پلنی وضعیت کې د جمهور رئیس سفر امریکا ته ورسره پلاوی د خاص اهمیت ورده. هغه په دې معنی چې په نوي فصل کې د خارجي قواو د وتلو نه وروسته د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو روابط، کومکونه او هغه ستراتیژیک تعهدات چې پخوا وو لسره کتنه په شوې ده او په دې اړوند باندې هر اړخیز بحثونه او تخنیکي ټیمونه په دې باندې کار کوي تر څو څنګه وکولی شي په ټولو موضوعاتو کې چې سوله د افغانستان سره راتلونکي اقتصادي او بشري کومکونه، د امنیتي دفاعي قواو حمایت او د افغانستان د خلکو سره د امریکا د متحده ایالاتو دوامدار شتون، دا ټول هغه موضوعات دي چې په دې سفر کې به بحث کیږي.
بله
امیدواري او توقع دا و چې د امریکا د ایالاتو
ډاکټر صاحب وبخښي دې ته براشو چې امیدواریانې څه دي د دې سفر د هدف په اړه. په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پانتون د استاد علي احمد جلالي لنډ نظر لرو.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مسته. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار دي.
اخلي پارکسي دغه درو ټکو ته افغان پلاوی د دې سفر د دې دوه ورځني سفر په ترڅ کې رسیدلی شي چې جلالي صاحب اشاره ورته وکړه.
طبیعی ده چه دقیقه دره اساسی تکی چه محترم دکتر سر جلالی و تشاره او کرد اقا اساسی بحثو ندید چه کابل کیم شویدی او پا امریکا که البته اقا فاینل نتیجه تا باورسیدی. خود دی ترسنگ ده فکر کومه چه بکار ده امریکا تا زکر چه خپل امریکا نویلی چه دوی ده افغانستان وضعیت تاری دیگ لنزینه او احتمال ده دیشته چه لکه او دې تغیرات د دې په برنامه کې راشي احتمال شته.
څنګه تغیرات او بخښي څنګه تغیرات تاسو وست څنګه تغیرات پیشګوی کوي؟
ما د احتمال خبره وکړه. احتمال په دې معنی باندې د کچیرته نور تروریستي ډلې او شبکې خپل فعالیتونه ډیر کې امریکا خامخا کچیرته د افغانستان ورته تهدید مواجه شي نو دوی خپل اقدام وکړي. دی بخپل شتون په افغانستان کې خپل پاتې کېدل او خپل مشر ته به تغییر ورکړي. داسې به نه پیدا چې تر پرونه پورې هم د دفاع وزارت ویان امریکا کې ویل چې دی به خامخا سپتمبر پورې د چدا یو قومانده د خپل اساکر به د افغانستان نه وباسي. مګر زه فکر کوم چې نور حقایق او واقعیتونه په افغانستان کې شته. احتمال د دې وړي رئیس دی به بیا کتنه په خپل ستراتیژي باندې به خامخا ولري. خو دا په دې هدف باندې تړلې ده چې څومره افغاني پلاوي، څومره افغاني د خلکو بسیج او څومره افغان سیاستوال او څومره زمونږ ملي نظامی کادرونه او څومره زمونږ امنیتی بخش کوي شي چې خپل هویت، خپل هویت او خپل مسؤلیت ادا کی. هغه په دې معنی باندې چې په عین وخت کې هم امریکایان ته وخی چې کوای شي او اعتماد ور پارتنر ورته وسی او همکار وسی دلته او د دې ترڅنګ اوسنۍ ناندري کوم روانه ده چې متاسفانه مدیریتي ضعف تر ډیره کچه پورې د امنیتي ځواکونو په منځ کې و. دغه شان هم باید له منځه لاړ شي. او تر ټولو مهمه هم خبر هم دا ده چې یو سیاسي ستر اجماع باید په افغانستان کې رامنځته شي. چې زه فکر کوم چې د امریکا نه چې بیرته دا مشران راځي خامخا په کابل کې به موږ د نورو تحولاتو شاهد به اوسو چې هغه به مثبتې خبرې یو مثبت خبر ته تحول همداری چې نن سبا په کابل کې خلک د طالبانو په ضد باندې بسیج شوی. موږ د سولې پر خلاف نه یو مګر د تاوتریخوالی پر خلاف دی.
خو دلته وبخشئ دا فکر نه کوي چې دا به بل اړخ لري که چېرته هر څوک وسله راواخلي یو انرشی به رامنځته شي او بیا به حکومت هم دغه وسله وال څرنګه بیرته خلی سلا کوي.
زه د هر هغه سلا توزیع او اخیستو پر خلاف یم چې د افغانستان د حکومت او نظامی قانوني ځواکونو نه بغیر څوک په لاس کې واخلي. مګر مردمی بسیج یا د خلکو بسیج بله موضوع ده. هغه دا ده چې مثلا په ځینې کلیو کې خلک دا اعلان کړي دي که چېرته د دوی زامن یا د دوی د کورنۍ غړي طالبانو سره یو ځای کېږي یو جنګ ته ځي دی به د هغه کلی نه شړل کېږي. آیا دا یو مثبته خبره ده او که نه؟
مننه.
خلک اعلان کړي دي که چېرته طالبان مکتب او پل مسجد کلینیک سړک ورانې نور به هغه طالبانو ته په هغه ځای کې پناه او ځای ور نه کړ شي. نو فکر کوم چې دغه روحیه هدف زما د ملیشیا سازۍ نه و. د اول نه تر اوسه پورې د هر هغه وسلې چې غیر مسؤلانه ډول باندې کارول کېږي او ورکول کېږي یا جنگ په پیسو باندې رانیول کېږي یا جنګیالي ته پیسې ورکول کېږي د هغې پر خلاف یم. هغه هر څوک رانیوای شي او هر وخت رانیوای شي.
د نامنې په ارتباط به د ښاغلي جلالي څرګندونې سره واورو او خپلواک سبیا تاسو ته راځم او د دې څرګندونو په اړه تاسو نظر اخلم.
دا شرایط چې اوس رامسته شوي دي تخت من څه نه دي راغلي. دا فقط د په تېرو وختونو کې اشتباهان لري شوي. طالبان د دغو اشتباهانو استفاده کوي که د قوتو له نظره وګوري طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواو له نظره وګوري طالبان دومره لاس بر نه دی مګر منتها د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي قواو له اشتباهانو نه له خلاونه استفاده کوي او د کمزورتیانو استفاده کوي. دا تر یو وخته پورې کار کولای شي. دا به ولسوالۍ سقوط کې مو د ولسوالۍ سقوط مانا نه ده چې حتما دا به مکزي بلاغه به کارونه هم نشي. په افغانستان کې طالبان څوک نه پوهېږي نه یې معرف غواړي. یوازنۍ دولت چې ورسره کومک کوي پاکستان دی. باقي ټوله دنیا نه غواړي چې معرف حتی که دوی ډېر ځایونه وهم نیسي خپله مشروعیت له لاسه ورکوي او بالاخره په انزوا کې پاتې کیږي. نو ځکه د جنګ لاره د دوی دپاره د فتح لاره نه ده.
خپلواک صاحب څه نظر لري تاسو د جلالي صاحب د دې خبرو په اړه؟
وخت راکې شبر سبب زه خبره متفسره و نظر مولرم
مهرباني
په تاسو مم خبره قطع کړې متفسل د خبرو پات شو. ما مخکې ویل چې امیدواری ډیره دا و چې د خارجي قوا او د وټلو نروسته د دوهې د موافقتنامې د اصل په نظر کې نیول سره باید د جنگ په ځای سیاسي حل لار او سیاسي هوکلیک د سولې لارې چې د افغانستان راتلونکي آینده تعین کی پیری باندې تمرکز شوی. متاسفانه او بدبختانه څومره چې د خارجي قواو د وټلو شلبی د نزدیکیږي مقابل لوري طالبانو جنگي تاکتیکو یا هغه جنگي ستراتیژي په نظر کې ونیول چې دا په ټولو راتلونکو تصامیمو باندې تاثیرات لري او په تاثیراتو کې چې له تیرې یو میاشت نه په دې باندې اخته ده او د امریکا د متحده ایالاتو وروستنی قوي ټیم افغانستان ته د بررسۍ لپاره راغی. دلته د افغانستان د حکومت تر څنګ د افغانستان د مدني ټولنې مختلفو سیاسي شخصیتونو ټولو سره د سولې او راتلونکي په اړه وکتل او بالاخره دا سفر د هغې مذاکرات په نتیجه کې ترتیب شوی چې په څه ډول باندې کولای شو په دغو موضوعاتو په اساسي ډول باندې ورګیږو. بدبختانه څو تحلیلونه اوس هم زمان متوجه دي. دا چې جرادی صاحب ویلي د کې هیڅ شک نشته چې مدیریت ستونزه موجوده وه او وي به او د دې د اصلاح لپاره باید اقدامات وسي، مګر که چېرته د جنګ له لارې منځو نو د دې احتمالات هم بېرته سره چې د افغانستان ستراتیژیک متحدین په خپلو کړنو باندې له سره کتنه وکړي، او که تاسو په رسټوري کې د امریکا د متحده ایالاتو د مختلفو مسؤولینو اظهارات د پارلمان او کانګرس ته وګورئ، هلته دا څه ویل کېږي؟ یعنې دا پشګون هم سره چې دا حکومت سکوت کوي، د دې پشګون هم سره چې په دوو کالو کې بېرته القاعده او تروریستان د افغانستان تهدید دي، دا د دې وړاندوینه به څه وي؟ د دې لپاره به د دې پلان څه وي؟ دا ټول هغه څه دي چې طالبانو ته متوجه دي، او طالبان رهبري باید په دې باندې په عمیقه توګه فکر وکړي. دویمه مسله چې یو د جمهوریت څخه حمایت ده، دا د هر افغان ان هر افغان چې دلته اوسي نور د دې هغه نه لري چې په زور باندې څوک حاکمیت ته اوسي، که هغه د طالب لخوا وي یا که د حکومت لخوا وي که د هر چا لخوا وي. دلته باید د ولس اراده باید تمثیل شي په هر قیمت وي، په کوم میکانیزم یې دا خبره ده. هغه د ولسواکۍ د لارې کې د دې څخه د ملت حمایت، د خلکو حمایت، دا برحق حمایت ده. امنیتي دفاعي ځواکونه په ډېر قوت باندې او په ډېرو خوارو باندې راغلي دي. د دې بېرته ړنګول دا د افغانستان د دښمنانو غوښتنه ده، او د دې باید حمایت د ولس لخوا وسي. مګر په دغسې یو حالات کې چې ولسوالۍ سکوت کېږي، دا سکوت کېږي او بېرته زمینه ملشه سازي ته کېږي، د دې مسؤلیت به د چا په غاړه وي؟ آیا طالبان بېرته د همدغې ملشه سازۍ لپاره چې له خوا به سوي وایي بېرته په سیاسي وکړلیک کې فیصله شوې وایي افغانستان د نور ثبات لخوا تللی وایي، که موږ یې بېرته داخلي کورني جنګو ته بیایو؟ دا ټول هغه مبحث دي چې په راتلونکو څو ورځو کې باید په دې باندې بحث وسي. او اوس د ټولو نه زیات مسؤلیت هغه د طالبانو خواته متوجه ده، ځکه چې که چېرته ولسوالۍ سکوت کوي، نامه راځي، دا راځي بېرته د معاشي ازادۍ لپاره، د نورو شیانو لپاره، او یا له لوڅ څخه برني ترهزار استفاده کوي، یا د سیمې هیوادونه استفاده کوي، او یا د دې زمینه سازي کېږي چې افغانستان کورني جنګو ته ځو. د دې ټول مسؤلیت د چا ده؟ نو په همدې خاطر په همدغه سفر کې بېله شکه چې دغه ټول موضوعات باندې به بحث کېږي. اوس هم موږ فرصت لرو، فرصت همدا ده چې زه نو ناامیده نه یم، او په دې مطمئن یم چې حالات بېرته د ثبات خواته ځي، بالاخره یو سیاسي هوکړې ته رسېږو. مګر که چېرته وضعیت په همدغه سرعت باندې روان و چې دا اوس روان ده، د دې بېرته مدیریت کول د هر چا په وس کې نه ده. حتی همدغه طالبان شاید دا بېرته مدیریت نه شي کړلی. نو همدې خاطر من چې کله د مذاکرات ته ناست یو، دنیا، منطقه، د افغانستان خلک، د امریکا متحده ایالات او پرون امنیت شورا هم په وضاحت باندې خبرې کوو چې راتلونکی باید په سوله ایز افغانستان کې وي، او هغه د سیاسي وغلیق لارې وي. د دې له منځه وړل یا د دې په مقابل کې موانع ایجادول یا پیشرفت نه کول هغه مسؤلیتونه دي، هغه چا ته راځي کېږي څوک چې د دې لپاره
زمینه خپلواک ده. مننه. له یوې خبرتیا وروسته د اورېدونکو نظر در سره شریکوم.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
کورنی شمیرې مو د 0993 1540، بل شمیره د 0823255، نړیوال شمیره مو د 00420222110501. اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په څپو کې پروګرام دی. موضوع مو واشنگتن ته د افغانستان د جګپوړي پلاوي سفر. مهرباني وکړئ او په لنډو لوستو تاسو په لنډ کې است. مهرباني.
اول سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، او بیا د اوریدونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په خپل نظر په دې طریقه تاسو ته وړاندې کوم چې کوم لوستونکي چارواکي چې کوم دغه ته سفر کوي، نو د دې موخه بسې او د دې پیلې به اخر سره وځي. نو موږ خو نه پوهېږو په دې باندې چې دې به اخر پیلې
مانه نه. په همدې خپرونه کې په همدې باندې بحث کوو. بل اوریدونکو ته مخه کوو، اسدي سپوک پروګرام دی. مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ. مهربانی تاسو پلان کړئ.
هغه کې نه دا ګوښه کړم.
د اوریدونکو سره مونږ نو اوریدل بل ته مخه کوو. ازاري چپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو مهرباني وکړئ.
بل سلام علیکم شباب، شباب جوړ بخیر
سلامت مهرباني.
البته جمشید محمدی هم د کندوز ولایت نه میاړي کني ولینا
مهرباني.
شباب محترم، پښتنه مې د محترم خورس خنداده چې دی ول چې دا کم تاسو وال چې دریږي، یعنی کچری زما غوښتنه ده چې کچری دی ودریږي، یعنی بیا کومه څه پښتو پارسي یعنی مخته برانه شي.
تاسو د کندوز لکم څه زنګ وهاي؟
مخبله د کندوز نه ارچنه محترمه،
ارچی د ارچی په ولسوالۍ، له ولسوالۍ له مرکز نه
بالکل
همدا څه دی. مو دا یو اندیشنه لرو نه، دا ساسو ولسوالی، ساسو ولسوالی کې طالبان ګرځي دا اوس کله حکومت سره ده.
مکه د حکومت سره و نو تقریبا ستاسو د راپورو د مخې خپل ورغلی هم نه یم، خو
ما نه نه ما فکر کوم چې اوس په ارچی کې است. بل اوریدونکو ته مخه کوم، اساسي سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
زه سلام محمد تاسو درنو نن مونږ ته دې له کوم نه سلام نیمه مېلمانونه نه دا پوښتنه ده چې سفرونه خو ډېر څه دي، خو خدای دا دې خیر سفر کړي، خو ګمان نه کوم چې په کې سوله راشي. خو فکر دا کوي چې مېلمانو تاسو ودې د امریکایانو ته مخ نه اړوي چې غلو ته وایي غلا کوه او کارلانې ته وایي سار کوه. دې خو نه مونږ ته سلاوې راکړي، مو ما ته کې یو خو امریکایانو ته مرکزي تاسو ودې غلو ته مخ نه اړوي چې په وخت کې کوم قرارداد مونږ وطن سره دی حاصل تاسو چې کوو دا قرارداد کړی و چې مونږ به تاسو ټول سره دونه کار چا په تاسو تاسو وک مونږ هغه تاسو څنګه وو مونږ دې ته ولاړ یو اما نن ګور څنګه ځار دې نه یو ولاده دی خپل سولا وکلا دی خپل مرګ ځان خلاص کړ اما مونږ په بالا باندې کړ کو چې مونږ مونږ ټول د امریکایانو په غاړه سلام پیټی را
یو بل اوریزون کې اخلو بیا ملمنو ته ورزو مهرباني وکړئ تاسو
ته موږ په اندړو کې پرون هغه کوم دې سو هغه یې موږ نیونی او د لاغه تسلیم
شو. زموش موضوع دا نه ده، زموش موضوع دا نه ده، او بخشه او بخشه بحث ترازو، بحث ترازو مننه چې خبرونه کې مو برخه واخله. ازریب سپو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو واشنگتن ته د افغانستان د جګپوړي پلاوی سفر دی. احمد شبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د خبرونه میلمانه مودي محمد اکرم خپلواک د ملي مصالحې دالی شورا مرستیال او د سیاسي چارو کتونکو او په ناروی کې د افغانستان په خاني سفیر شکریا بارکزي. د اوریدونکو کته هم خاصه پښتنه نه لره، خو په لندو اغلی بارکزي کتا سو تبصره کوي په دې پښتنه.
فکر کوم یو ورور پښتنه دا و معنی وکړه چې درچی ولسمالی نه کندوز ولایت نه چې د پښتو دین د افغانستان چې بسیاي افغانستان چې ټولي هم پښتانه پکې ژوند کوای شي، هم تاجک پکې ژوند کوای شي، هم ازبک، هم هزارا، هم ایماق، هم ترکمن، هم ازبک، هم ټول. او که چېرته خدای مکړه د افغانستان یو کنج موس وزیږي، دا داسې یو ملک دی چې په هغه کنج کې هر وینه شته، هر قوم پکې شته. تاسو د قندوز ولایت وګورئ، دا یو کوچنی افغانستان دی، د هر قوم نه هر څوک پکې شته. ولی مونږ یو بل په ضد باندې د ژبې په خاطر باندې وجنګیږو. په دنیا کې کم ملک دی چې یو ژبه ولري؟ یعنی مونږ باید تر اوسه پورې هم په دې باندې فکر وکړو چې پښتو او فارسی په خاطر باندې خلک یو بل سره وجنګول شي؟ نه، دا ډیره غلطه خبره ده. زه فکر کوم که د ژبې نه، د مذهب نه، د دین نه په استفاده سره او یا هم د قوم نه په استفاده سره جګړه په افغانستان کې نورو مرتلمن وهل شي، دا د افغانستان بربادي او تباهي ده او دا د افغانستان دښمنان دا سر کوي. یو دویم، د دوهې موافقتنامه چې د امریکایانو او طالبانو په مابین کې امضا شوله، از ما په اند ځکه چې د هغې موافقتنامې مفادات یو هم پلی نه شو، په دې معنی چې د سولې پروسه مخته نه لاړ، په دې معنی چې طالبان خپل اړیکې نور جنګیالي ډلې په شمول د القاعده او داعش سره قفه نه کړله، د داعش سره مبارزه ونه کړله، تاوتریخوالی کم نه کړ، په ملکي خلکو باندې حمله لا نورې هم پسې ډېرې کړلې، نو هغه مسقط نامه از فکر نکوم چې نور هغه اعتبار ولري کوم چې پروسه کال دغه وخت تما ورنکېده هغه مبنا به د یو د سولې پروسې او یا هم د سولې خبرو اترو کې افغاني پلاوی په دوه کې اته میاشتې تیرې کړلې. متاسفانه اته مجلس دی د طالبانو سره ونش کولای چې په مستقیم ډول باندې ولري. دا څه په چا باندې ده؟ دا ټول پیږو. دا چې څوک سولې ته لیواله نه دی دا ټول پیږو. پاتې شو د ولسوالۍ خبره.
بله
شیبر صاحب که یو اجازه راکړئ.
مهرباني.
ولسوالۍ دا په دې معنا باندې نه دی چې کوم بیرق په کوم ولسوالۍ باندې لګیږي. هر څوک باید خپل قوت او خپل مسؤلیت خلکو ته د خدماتو د وړاندې کولو په واسطه باندې باید بیان کړي. دا که طالبان په دې باندې خوشاله کیږي چې راځي خپل سپین بیرق بندوي او هماغه ولسوالۍ ته اور اچوي چې هغه بیت المال دی، هغه د خلکو مال دی، هغه د دې وطن شتمني ده، آیا دا یو دوست یو افغان دا کار کوي؟ آیا دا یو اسلامي کار دی؟ آیا دغه ته مونږ ویلای شو چې دوی یو ولسوالۍ تصرف کړ؟ زه خدا وایم چې ولسوالۍ یې تخریب کړ، یو جومات یې وران کړ، یو دفتر یې وسوځوه، یو پل یې خراب کړ، وران کړ. نو دا تفاوتونو ته باید توجه وشي. بله خبره، که چېرته د افغانستان امنیتي ځواکونه مسؤولانه اقدام کوي، طالبانو په رقم باندې جنګ نه کوي، طالبان ته خو هیڅ پاس نه کوي، جومات کې هم خلک وژني، په مکتب کې هم خلک وژني، په پوهنتون کې هم خلک وژني، مګر آیا افغانستان ملي ځواکونه چې زموږ شتمني ده، د دې وطن بچیان دي، مسؤلیت لري دوی هم دغسې کار وکړي؟ دا تفاوت شو. زه فکر کوم د دې دواړو مقایسه کول په اصل کې هم ښه کار نه دی. او داسې ولسوالۍ سقوط کوي یا نه کوي دا تکتیکي خبرې ما ډېر نه خوښېږي، ځکه چې ما مستقیم دفاع او امنیت سره مې کار کړی څو کاله، مګر دا غواړم چې یو سالم مدیریت راشي سربېره پر دې چې د سولې لپاره لیواله یو، مګر با عزت سوله غواړو،
مننه،
نه په بې عزتي غواړو او نه هم د خلکو په وینه یې غواړو.
مننه. مخکې تاسو د دوهې موافقې ته اشاره وکړله، په دې برخه کې د جلالي صاحب څرګندونې لرو، خپلواک صاحب بیا تاسو ته راځو.
د دوهې موافقه د سولې موافقه نه ده، بلکې یو وسیله ده د دې لپاره چې زمینه د افغانستان د حکومت طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره آماده کړي. او په هغه وخت کې چې ما خپل مقالو کې لیکلي دي چې لوی اشتباه دا و چې په طالبانو باندې باور وشو. طالبان هغه څه چې وعده یې کړې وې هغو یې په ځای نه کړلې، او طالبان فقط نه یې له دغه خارجي ترګرو سره روابط وشلول او نه د موافقې نه د افغانستان د حکومت سره د خبرو دپاره په تعهد سره کېنستل، نه علاقه وښودله او جنگ ته دوام ورکړ. نو ځکه ما لیکلي وو چې د قواو وتل باید په شرایطو باندې مشروط شي، مګر دا کار ونه شو. د افغانستان د مطالعې ډله چې وه هغو معنه پیشنهاد کړی وو چې د طالبانو باندې اعتماد نشي کېدلی، ځکه تر اوسه پورې خپل غژمنې نه دي په ځای کړي. نو ځکه د قواو وتل باید په شرایطو مربوط شي، دا کار ونه شو. طالبان له دغه استفاده کوي. طالبان ځکه خبرو ته نه کینی چې فکر کوي چې قواو د وطنو نوسته به دوی بهتر شرایط ولري د مذاکرې یا د جنگ لاله. مګر په عین زمان کې دا ویل شوی دی چې طالبان چې د امریکا حکومت یې د امارت پیسې نه پیژني، اما د افغانستان حکومت یې د افغانستان د حکومت پیسې پیژندلی.
خپلواک صاحب، مخکې آغلی بارکزی هم په طالبانو انتقاد وکړ او جلالی صاحب هم انتقاد وکړ، تاسو د ملي مصالحې د عالی شورا د مرستیال په توګه د سولې خبرو ته په څه سترګه ګوري؟ او که چیرته ستونزې همداسې روانې وي، د افغانستان د پلاوي له دوه ورځني سفر وروسته چې واشنگتن ته یې کوي، څه تغییر به راشي د سولې په بهیر کې؟
مننه. سوله زموږ اولیت ده او باید په ټول قوت سوله ته کار وکړو. په دې عقیده چې د سلوېح کنن جنګونه بالاخره پای پیدا کړي، متاسفانه ما مخکې مورته اشاره وکړه طالبانو نه هغه توقع چې موجوده وه چې د خارجي قواو د وتلو نه وروسته به دوی هغه بانه چې د سولو لپاره یا د دوی د کلنو او د دوی د سیاسي موافقتنامې لپاره د افغانستان د حکومت سره خنده هغه لمنځه لاړه او دوی به یو سیاسي بهیر کې داخل شي هغه شی ونه شول او هغه وړاندوینې چې موجودې وي او هم د سیمې هیوادونو یو تعداد نړیوالې ټولنې د امنیت شورا اروپایي اتحادیه او د امریکایانو په شمول او د جمهوریت په چوکاټ کې هم همدغه تشویشونه موجود و چې دوی سیاسي لار نه خپلوي. بلاخره په اثبات ورسېدل وروستنی اقدامات همدا چې د دغو ولسوالو یعنی ول یا اساسي مذاکرات نه شروع کول دوی د بایللو خواته ځي. زه په دې عقیده نه یم چې د ولسوالو نیول یا د جغرافیا لاسته راوړل، ځکه په افغانستان کې جغرافیا پخوانه هم د حاکمیت مسله په جغرافیا باندې دا جدا مسله ده، په خلکو باندې هغه مسله ده. مخکې بارجي صاحب وویل چې د خدماتو مسله ده، د کړنو مسله ده، د برخورد مسله ده او د راتلونکي په اړوند مسؤلیت مسله ده. عین مسؤلیت ټولو خواوو ته راځي ده. اوس د ټولو نه زیات مسؤلیت چې راځي ده هغه د طالبانو مشرتابو ته راځي ده، چې یوې بالاخره چې ما مخکې ورته اشاره وکړې دندغه تهدیدونه چې را روان دي د دې لپاره په څه ډول کېږي. خدای مکړه دا ټول افغانستان طالبان ونیو، آیا حاکمیت به کولی شي؟ آیا دوی په دې باندې توانېدلی شي چې دوی دلته یو حکومت ومني؟ بالاخره به هم مذاکرې ته ځي. د دومره تویدنې، د دومره وینې تویدنې، د دومره خرابیو، د دومره بدبختیو له بلې خوا ډېر لوی مسلې سوالونه چې را پیدا شوي دي. آیا عامه تاسیسات ولې ورانېږي؟ آیا موږ د شل کال جنګ نه وروسته بېرته هم دغه عامه تاسیسات چې نیسو ورانوي، ړنګوي، پلچک او پلونه، آیا د دې تر څټ څه شی پراته دي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې د ملت په منځ کې موجودې دي، خلکو په منځ کې موجودې دي او د دې لپاره باید جواب ویل شي. زه د دې سفر په کېدو سره خوشبینه په دې یم چې ډېر زیات چې بالاخره یو واحد صف باید موجود شي. تر اوسه پورې هم دغه واحد صف د امریکا د متحده ایالاتو، نړیواله ټولنې او د افغانستان د حکومت ترمنځ یو ستونزه مشکل وو. په دې مطابق کې چې سولې ته په کوم عنوان دو هم په داخل کې هم د واحد صف د موجودۍ لپاره چې هغه هم د سولې لپاره موثر ده، مطمئن یم چې د جمهوري سفر نه مخکې هم سیاسي مشرانو په ارګ غونډه وکړه او له هغه وروسته د دا غونډې په څو سطحو باندې دوام وکړ تر څو بالاخره ټول په یو واحد صف کې د سولې لپاره کار وکړو. زه د سفر نه وروسته د سولې د پروسې کې د چټکتیا لپاره مطمئن یم او امیدواری مې هم داره چې کافي پیشرفتونه به راسي، کافي په دې کې به تفصیلات راسي او بالاخره د سیمې هیوادونه به خپل مکلفیتونه ادا کړي. د بل خوا دغه روان ملت ته اطمینان ورکوم چې دا د ولسوالیو تاکتیکي مسایل ټول ملت پرې کېږي چې متاسفانه زه هم د حکومت د مطالعې شورا او یا د رئیس جمهور په سیاسي برخه کې خاص استازیتوب کوم درست مدیریت ونه کړ. دوی غوښتل ځینې بیسونه پرېږدي چې موثریت نه لاره، هغه په نور یو بل هغه باندې واوسته. دا یو هفته دوه هفتې وروسته تغییر کوي، یعنې دا حالات بېرته هغه نورمال حالات ته ځي. او موږ غواړو چې د جنگ په ځای د سولې پاته لاړ شو، د دغه ناکرارۍ چې اوس ملت ورسره مخامخ ده بلکې د استقرار پاته لاړ شو. د دې ناعظمي فرصت وکړو، مخکې چې سالم احمد ورور اشاره وکړه، راځئ دا ټول پړه په امریکا او په اروپا او د سیمو په هیوادونو وانهچو. ایا موږ من هسې افغانانو چې درته لوېست کاله فعلا په دې جنگ کې پیدا شو، رالوی شو او عمر لاړ، ایا اوس هم خپل ځان له مسؤلیت نه خلاصو او بل مسؤلیت اچو؟ موږ من هسې افغانانو چې د رهبری د دولت نه نیولې تر سیاسینو پورې، تر قومي مشرانو، علماو او طالب چې ځان د دې خاورې مخاون بولي افغان ده، هغه د ایا هغه مسؤلیت لري؟ موږ څه مسؤلیت لرو؟ بالاخره د یو قوي ولسي حرکت، خوځښت، قوت او د دې رامنځته کېدل تر څو له همدغه ناورین څخه او د رسنیو نامه څخه جلوګیري وکړو. آیا بېرته ملشه تعزي ته ځو؟ آیا که بېرته ثبات خواته ځو؟ هغه تشویشونه چې مثلا د کندوز نه ورور ورته اشاره وکړه، یاره نورو جونه، دا ټول تشویشونه د ملت په منځ کې موجود دي. دا موجود دي چې ایا زموږ بېرته دا شتمنۍ چور کېږي، آیا موږ بېرته د نوې ملسیز خواته ځو؟ دغه تشویشونه موجود دي. د دې تشویشونو د رفع کولو لپاره موږ تاسو ټول مکلفیت او مسؤلیت لرو، له هر ځای چې یو، حتی د طالب چارواکي دا مکلفیت او مسؤلیت لري. خپل ګرېوان کې وګوري چې بالاخره دوی په کومو خوا روان دي. دغه فرصت چې په نړیواله سطحه ورته موجود و، نن ټول په یو غږ باندې وایي چې نه، دوی نه په تعهد ولاړ دي، نه په ژمنه ولاړ دي او دوی د زور لارې اخلي. دا بېرته موږ یو بل ناورین ته بیایي او که بېرته امریکایان نړیوال پاتې کېږي، د حل لاره به څه شی وي؟
مانه د خپل وخت د سیاسي چارو کتونکو محمد داود مایار هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. مایار سب خبرونه ته شرخ لی تاسو ته هیله لري د واشنگتن د افغان چارواکو د واشنگتن له سفره چې د سولې په برخه کې به سفر مخته ګوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ملمنو ته اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. په لوی قدر کې د سفر پاک له خو باید وایم چې د دې قوي هوادونو د خارجي سیاست چې د بهرنی سیاست چې د استراتیژي محور وي، یعنی کدې کې فرد ډیر نقش لري، یعنی شخص محور نه وي، چې کدې کې کوچېر مونږ د بایدن موافقه واخلو دلته به تغییرات راځي. بایدن ته، ترامپ ته، اوباما ته، بوش ته، د ټول تر باغ استراتیجی چې تعین شوی و دا ورکړ شوی و هغه یې تعقیب و، یعنی فرد په دې کې ډیر نقش لري. بنان دې ته باید ډیر امیدوار نه و. یو سلسله مسائل مطرح شوی دي چې رسانو کې راغلي دي چې سړي باندې به خبري کیږي، خو د رسانوي مسائل چې دي د واقعي سیاست یعنی دا نه روښانه کوي. اگر واقعي سیاستونه د مشرانو منځ کې وي، یو سناریو غانی وي، هغه باندې
بس کیږي هغه واقعي دي. خو په هر حال مایر زپوینشم، یعنی زپوینشم تاسو په خبره باندې، یعنی دا سفر به ګټه وکړي او کنه، دا سوال دی.
خب په نسبی ډول کچیر ورته وګورو کولس مشر وکولای شي، یعنی د خپل ټیم لپاره دغه د امریکایانو د خروج دغه مدت شدی یا د اخراج د مدت شدی دا وزن دی، یعنی دا به دوی ته یو دستاور دوی فقط دوی خپل تصمیم نیولی ده، خپل استراتیجی پغې باندې کار کړی ډیر وخت، پغې باندې طالبان سره توافق شوی ده. زه فکر نه کوم چې په دې کې خاص تغییرات راول شي.
ولسمشر دا خبره یا د افغانستان د حکومت هیئت دا خبره نه ده کړې چې دوی په دې باندې خبرې کوي چې امریکایان خپل قواوی ونه باسي.
د ما په نظر چې کچېری دوی دستاور چې ګرځي کنه، نو دغه به هغه مسایل وي چې پرته پر دې چې په رسنو کې کوم مسایل نشر شول چې په دې کې به حقوق د اتباعو وي، د ښځو حقوق به وي، او دغه کوم لاسته راوړنې شرکتونه چې دا به مطرح کیږي. خو دا مسایل به زه وایم چې ډېر زیات کلیدي نه وي، دغه ټیم ته ډېر مهم نه وي. کله تین د پاره د ساورت غړی خو کېدای شي دا مسله مطرح شي، خو دا تحلیل ده.
بله من نه مایرسب اخلي پرګزی تاسو څه فکر کوي په د شرایطو کې چې په افغانستان کې جګړه زیات شوې دي، په لسکونو ولسوالۍ طالبانو نیولې دي، که چیرته دغه د مایار صاحب خبره په واشنگتن کې دا یاد شي، آیا دا امکان لري چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ونوځي؟
امریکایی ځواکونه د افغانستان په بلنه نه دی راغلي، او نه هم د افغانستان په غوښتنه، حتی د طالبانو په غوښتنه د افغانستان نوزي. هغوی خپل ستراتیژي لري، خپل فکر لري، خپله برنامه لري چې نه از موږ ولسمشران هغې ته تغییر ورکولی شي، نه د سیمې سیاستوال او یا هم نور هیوادونه هغه ته تغییر ورکولی شي.
یعنی شرایط او بخش شرایط او بخش یعنی شرایط شرایط د استراتیجی د امریکا بدلولای نشي.
ما مخکې فکر کوم دا سوال ته اشاره وکړه، جواب می ورکړه چې احتمال د دې شته چې د قرائنو په اساس، د شرایطو په اساس، او کوم وضعیت چې نن په افغانستان کې ده، دوی خپل د اوسنۍ برنامه استراتیجی می نه دویلی برنامه هغه کې تغییرات راولي. صحیح ګوري امریکا څو نور احتمالات تومینی. اول دا چې تر رقم دوی افغانستان سره مرسته وکړي، ځکه چې موږ غوښ سره بیسی لرو، یو قانوني موافقت نامه لرو چې تر 2023 کال پورې دواړه هیوادونه هغه تجمن دي. تر اوسه پورې نه کانګرس هغه رد کړی ده او نه هم موږ پارلمان. حتی امریکا دې ته غواړي وګوري چې څنګه په لنډه مسافه، هوایی مسافه کې افغانستان ته که ضرورت شي دوی راشي. یعنی د دوی بیسونه، نوي بیسونه چې دوی غواړي جوړ کړي په سیمې کې، هغه نږدې ترین ګاونډي د افغانستان چې الته جوړ کړي. سربیره پر دې امریکا دا هم ویلی ده چې دوی به خپل نور ځواکونه هم چې مارین نومیږي هغه دوی به د خپل سفارت او ډیپلوماتیک کارکوونکو لپاره به ولیږي. زه نه پوهیږم چې هغه ځواکونه چې شپږ سوه کسان دوی لیږي څو موده مخکې دا خبره په میډیا کې راغله چې کوم ځواکونه دي. هغه فکر کوم چې دلتا فورس په نامه باندې دی یا څه شی دی خو هغه تخنیکی نومې دی. هغوی دوی ویل چې اضافه به دوی هغه به ولیږي. یعنی موږ باید په دې باندې پوه شو چې کوم برنامه چې نن روان ده دا خوامانی د امریکا د افغانستان سره نه ده. هیرم نشي چې افغانستان او امریکا ما مخکې مشاره وکړله مشترکې ګټې لري او افغان سیاستوالو ته پکار ده چې همدغې مشترکو ګټو په اساس ستراتیژیک ګټو په اساس باندې داسې یو موافقې ته ورسیږي که هم تاغه که در افغانستان که سوله و آرامی راشی او هم دارنگه پسیمه که حد اقل امریکا نگواری خپل قوت للاسوار که خپل پرستیش خراب که او که دا چیرت طالبان فکر که چی ده دی بخاطر بنده امریکا و دی خب یا هم غلط خبره ده
ما نه نه
که دی ده فکر که چی دی امریکا تا شکست وار که خدا هم غلط خبر ده. دا موږ باید خپل ایګو نه ځان وباسو واقعیتونو ته وګورو چې آیا موږ ځان جوړ کړ که وطنم خراب کړ د نورو ګټو په خاطر.
مننه اغلی بارک.
د نورو هیوادو په خاطر.
مننه. په همدې برخه کې چې د پوجانو د وټلو د امریکایي ځواکونو د پوجانو د وټلو په ارتباط د امریکا د دفاع وزارت وایاند روانه ونی دا خبره وکړه چې که په افغانستان کې جګړه همداسې روان وي شاید د پوجانو د وټلو په پروګرام کې تغییر راشي خو نور توضیح ورنکړه. خپلواک تاسو څه فکر کوي که چیرته دغه جګړه داسې روان وي او د افغانستان جګپړې پلاوی په واشنگتن کې خبرې کوي آیا د دې احتمال تاسو ردوي چې امریکا به خپل ځواکونه په افغانستان کې د نورې اوږدې مودې په مخه پرېږدي؟
مننه. ما مخکې دې موضوعات ته یو څه اشاره وکړه او بارګوي صاحب هم ورته اشاره وکړه. دا جنگ زموږ نه ده، موږ فقط د دې جنگ قرباني یو او ابزار یو. لوبه ډېره لوی ده. د افغانانو مسؤلیت دا ده چې خپلې ملي ګټې څنګه وکولی شي په همدغه لویو لوبه کې په داسې توګه عیار کړي چې افغانستان ثبات خواته ورسوي. دا چې همزمان د ولسوالیو سقوط روان ده، دا چې همزمان یعنی نور مسایل روان دي، دغه فرصت چې اوس موږ ته مسایل شوی وو او بالاخره هغه څه لپاره چې اتلس کاله موږ ویلي چې باید یو سیاسي موافقه وسي، سوله وسي، د هغې لپاره زمینه سازیز شوې وه، آیا دا بیرته د لاسه ورکوو؟ آیا بیرته د نورو مختلفو په یو اصطلاح اقدامات لپاره چې په هغې کې به ټول شامل وي د یو بل دوامدار جنگ لپاره زمینه سازی کوو او که دغه جنگ ختموو؟ دا مهمه او اساسي پوښتنه ده. زه په دې عقیده یم چې باید یو افغانان دلته د سیاسیونو په منځ کې د جمهوریت په چوکاټ کې هم له یو خپلو ځینو غوښتنو نه چې هغه د دوی په شخصي تنظیمي حزبي یا په هر شي باندې راترسېږي تیر شي، بلکې د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسي او د جمهوریت په چوکاټ کې په یو واحد صف کې راشي. نه د خارجي قوتونو شتون زموږ مسله حل کولی شي او نه وتل زموږ مسله حل کولی شي تر څو چې موږ افغانان خپل منځ کې یو سیاسي هوکړه لیک ته ونه رسیږو. او د هغوی حمایت د دغې سي هوکړه لیک نه مهم ده. د امریکا د متحده ایالاتو دوامداره اقتصادي نظامي همکارۍ ډیپلوماتیک همکارۍ د افغانستان لپاره مهمه ده تر څو چې په پښو ودرېږي. د سیمې د هیوادونو سره روابط او نه دغې یو او کلنیک څخه دی وی حمایت او ملاتړ مهم ده. دا په من پورې اړه لري که من دغه فرصت چې شته اوس هم لاسته او دا فرصت متلاسه نه ده ورکړی او زما مخکې ولې نه امید نه یم. زه امیدوار یم چې دغه یو حرکت چې راغله دا پس لرزه د خارجي قواو د وتلو نه وروسته د دې احتمال وو، مګر په دغه شکل چې روانو دا نه وو، مګر د دې باید اوس درته ان شاء الله مدیریت خواته روان ده جوړیږي به. نو زه مطمئن یم چې یو نتیجې ته رسیږو. ځینې اظهارات چې ما مخکې ویلي چې هلته سوي دي یا کېږي یا په منطقه کې روان دي، د دې لپاره د سیمې د هیوادونو په هکله هم تشویشونه موجود دي. دا تنانه ده پرون د شیرخان بندره پورې چې طالبان ورسېدل، د دې احتمالات یو خواته څه دي یا د هغوی عکس العمل څه ده. ټول هغه موضوعات دي چې ځکه چې نه دا جنګ تنها افغاني بود لري بلکې دا د سیمې د هیوادونو په نړیواله سطح ټول په دې کې دخیل دي. نو په همدې خاطر باندې باید یو څه عمیق فکر او اوسیرنه کار واخلو او د یو داسې تحمل نه چې په هغې کې د افغانستان ګټې خوندي شي دا به مهمه وي که نه تاریخي مسئله ټولو ته راځي.
مننه خپلواک صاحب. په دا سفر په څرنګه حال کې کیږي په دې برخه کې د ښاغلي جلالي نظر اخلو او بعد لیکه دا خبرونه راټولو او ستاسو نظر په دې برخه کې اخلو چې د دې سفر ګټې به څه وي.
له دې اساس وخت ته افغانستان د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. اما په عین زمان کې امریکا د افغانستان سره د متحد پایش پاتې دی. د امریکا او افغانستان حکومت ستراتیژي شراکت پزای دی او په عین زمان کې کله چې په دوحه کې طالبانو سره موافقه وشوه د امریکې په عین زمان کې اعلامیه چې له افغانستان حکومت سره نشر شوه په عین ورځ هغه یو ژمن شوی وه چې د افغانستان حکومت سره به مرسته کوي او په عین زمان کې به د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو د نماینده په حیث منل شوی دی. نو ځکه امریکا په دغه وخت کې د افغانستان یو متحد دی او ډېر کومک کولی شي له افغانستان سره. ممکن ده په دې برخه کې خبرې وشي.
لومړی به معیار صاحب ستاسو نظر واخلم په لنډو. امریکا په دغسې وخت کې د افغان پلاوی د سفر پر مهال له افغانستان سره د څه مرستو ژمنې ممکن وکړي؟
ذکر بس په آخر کې راغلم د بس ما تعقیب کړو په دې کې څو جالب مسایل ما واورېدل که اجازه وي زه یوه دقه دې باندې خبرې وکړم.
مهرباني.
یو خو دا چې دغه کوم توافق چې شوی ده د دې پر بنیاد او یو څه سله دغه شرایط چې موږ ګورو دغه وضعیت داسې ده چې امریکایان دا اجازه ورکړل شوې ده چې مداخله نه کوي طالبان او د حکومت په کار کې د ولسوالۍ او کنیولو کې. خو تر څو چې آخري امریکایي عسکر د افغانستان نه وځي دوی اجازه نه ورکوي، یعنی کېدای شي د خپل نیرون استفاده وکړي، د هوایي بمبارد استفاده وکړي چې طالبان خاورو ته داخل نشي. مخکې بارګزای صاحب د بسیج ملي او دا مسایل یاد کړل، نو ټولو دوستانو دا هیله کومه چې نن مې طالب نه طرفداري کوي سیاسي برخورد کوي نه د حکومت نه، د تقابل فضا مره جوړوي. توافق مخکې شوی ده، تغییر حتمی ده. دلته کې تقابل فضا راځي دغه درې طرفه ملکي حکومت او یا طالبان شله منځ ځي، دا یو فاجعه رامنځته کوي. او کچېره موږ طرف شو دی یو طرف نه فقط کې د خپل تقابل منځ راوړي. ما تیوري کتابونه کلوسته عملا زدم به خار بچای به د دې سواد بچای د ګورمه روحیه ګورمه د بسیج ملي مسله یادی یا مثلا د تخنیکی شاتک موضوع یادی دغه سیاسی اصطلاحات دی چې عملی برنه لري. مونږ روحیه طالبان مونږ ته معلومه ده. امروز په دې باندې خبره ما چې کندنن طالبان وغواړي د افغانستان نشپښت کلیدي خارونه سقوط کوي. کندنن که وغواړي مزار ته داخل شي مقابل کې څوک نشته دی. کندنن وغواړي جوزجان ته داخل شي یا کندوز ته یا وردګ ته، دا ولایات چې هغه دي، یعنی که چې
ولې دا فکر کوي
ذکر دغه کوم آمار او ارقام او متغیر شده ما سره دي. زه دا تحلیل کولای شم چې شرایط فضا هم دست ده. نو بنا اوس د دې یعنی سیاسي برخورد منطقي نه ده چې موږ دلته به یو طرف
مننه معیار صاحب. البته بارغزي صاحب دغه سینو ویل چې د بسیج دفاع کړي، خو د بارغزي صاحب نظر به په یو دقه کې په دې واخله مې خبرونه روسي شي بوت رسیدلې و چې لدې سفر څه توقع لري.
من نشی برسه دست بکنم سید افغانستان خلق توقعم دالری سی افغانستان او دا افغانستان خلق خپل ملی وحدت و ساتی دا دیتر سنگ دا سفر یو کامیاب سفری ام پا سیاسی لحاظ بانده جمعنا دا افغانستان دولت سروشی ام پا نظامی لحاظ بانده همکاری جاری و ساتل شی او هم پا اقتصادی لحاظ بانده دا دیم راست افغانستان سر پاتی شی. دا چې کوم څو چیرته کوم ولایت نیوای شي کوم نشي نیولای دا به وخت تفری دي. زه فکر کوم د افغانستان ولس اوس ویښ دی او دغه ویښتوب او مسؤلیت پذیری د افغانستان د ولس باید وستایل شي، نه دا چې د ایسای ته تسلیمي غاړه کې خودل شي او یا هم نور هغه مزدورانو ته چې د افغانستان سرلوړی نه غواړي او په افغانستان کې سوله نه غواړي. مونږ با عزته با وقار سوله غواړو او هر څوک چې دې وطن ته متحد دی خشونت نه لاس په سر کیږي راځي سیاسي فعالیت مخته وړي مهرباني او په جنګ کې بیا نو ولس سره به جنګي دینه وروسته د ولس صف او د دولت صف به یو وي.
بله مننه بارک صاحب. خپلواک صاحب که په لنډو ستاسو نظر هم واخلو د دې سفر په اړه په وروستیو کې د پروګرام
کې قوي د حمایت توقع او د تعهدات شته دی. غوی اول د سولې برخه کې امیدوار ډېر زیات ده چې سرعت راسي او امریکا خپل هغه تاثیرات چې لري په منطقه باندې او خپل نفوذ چې لري او هم په طالبانو باندې لږې سره کار واخلي او یو واقعي د سولې مذاکرات شروع شي. دوهم په امنیتي برخه کې د دې قوي احتمالات سره چې د امنیتي دفاعي قواو د حمایت په یو نوي میکانیزم باندې چې د امریکا حضور موجود نه وي په څه ډول باندې په هوایي نورو برخو کومک وسي. درېمه مهمه برخه هغه اقتصادي کومکونه د افغانستان سره اوږدمهالي په هغې اړوند باندې او آخري برخه یې دا ده چې یو ځل بیا د تعهد او د ژمنو د تمدید مسله ده او دا د نوي ادارې د نوي فصل سره په لومړي ځل باندې په دومره لوړه سطح باندې دغه ملاقات او دعوت د هغوی دپانه رحم مخکې چې په ټولو مسالو باندې هر اړخیز بحثونه شوي دي. راغلم زه هم لږ مخس کوم موږ په دې عقیده یو چې درې څلوېښتو کالو کې مختلف شعارونه ورکړی شوي دي، مختلفې سیمې نیول شوي دي، هر څوک راغلي دي مګر نتیجې نه ده ورکړي. اوس هم د ولسوالۍ په نیولو د ولایت په نیولو دا کومه نتیجه نه ورکوي نه د افغانستان لپاره کوم نوی تعهد راوړي. موږ په دې عقیده یو چې باید له تیرو نه عبرت واخلو، یو ځل بیا کشاته ځو. دا په دغسې عصر کې چې د ټیکنالوژي سره او د دنیا سره ټول افغانان بلد شوي دي او په زور باندې په افغانانو باندې حکومت نه کېږي، هېڅوک همدا خپل حکومت د جمهوریت په چوکاټ کې هم که د قانون نه سرغړونه وشي څوک یې نه مني. نو د همدې خاطره د یو واقعي سولې لپاره او د یو واقعي جمهوریت لپاره چې کېږي چې د افغانستان د خلکو اراده تمثیل شي او د خلکو په اراده رامنځته شي باید مبارزه وکړو او دې لپاره ټول ګډ کار وکړو. دا د افغانستان په خیر د ټولو خواوو لپاره هېڅوک د نه خوشحاله کېږي چې کوم ځای نیسي او کوم ځای پرېږدي او یا د دوی په ګټه به وي یا به دوی پکې کوم سود ولري.
ډېره مننه خپلواک صاحب چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیستله. اغلی بارکزی څخه هم مننه کوم او له محمد داود مایار څخه هم مننه کوم چې په دې خپرونه کې او په دې بحث کې ګډون وکړ. له هغو اورېدونکو ته کور ودانۍ وایم چې د ټلیفون له لارې په خپرونه کې برخه واخیسته. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم.